مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر ګواخیم او تاسو د مشال ریډیو په دې غړی کې هرکلی وایم. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی او دلته د پراګ په سټوډیو کې 8 بجې شوې دي. په دې غړی کې چې خبري ساتي بیلابیل سیمیز او نړیوال رپورټونه درته لرو. د پاکستان د وزیر اعظم سپریم کورټ وړاندې کېدل چې زموږ د سر خبر دی، هغه په اړه هم تاسو ته تازه حال درکو او نور رپورټونه هم درته لرو. فاول ګولایاست ورزو او خبرونه کې اورو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې سپریم کورټ ته ویلي ولسمشر آصف زرداری ته د عین لاندې استثناء حاصل ده، ځکه دوی سویس حکومت ته خط نه دی لیکلی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن به د جمعې په ورځ د هندوستان سفر کوي، او د ناروې استخباراتي ادارې مشره د پټ معلوماتو سرګندولو چې پاکستان کې د ناروې جاسوسان هم شامل دي په سر استعفا ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې سپریم کورټ ته ویلي چې ولسمشر آصف علي زرداری ته د عین لاندې استثناء حاصل ده، ځکه دوی سویس حکومت ته خط نه دی لیکلی. وزیر اعظم عدالت ته ویل چې نور هیوادونو کې هم ولسمشرانو ته استثناء حاصل ده. دوی زیاته کړه چې حکومت د عدالتي فیصلو احترام کوي. وکیل اعتزاز احسان د وزیر اعظم لخوا عدالت ته دلایل ورکړل. د مقدمه سماعت وروسته اعتزاز احسان خبریالانو ته ویل
عدالت د نورې کاروایۍ لپاره د فروری لومړۍ نیټه ټاکلې ده. تر اوسه پورې هیڅ نشم ویلې. دا به له وخته تر مخه خبروي چې وایو د چا په حق کې پریکړه وشوه، ځکه چې تر څو عدالت حتمی پریکړه نه وکړي تر هغه پورې هیڅ نشو ویلې.
دا
توهین عدالت مقدمه سماعت د جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې 8 کسیزه بنچ کوله. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په سپریم کورټ کې یو شمیر حکومتي اتحادي ګوندونو مشران او وفاقي وزیران هم موجود وو. د ناروې استخباراتي ادارې مشره د پټ معلوماتو سرګندولو چې پاکستان کې د ناروې جاسوسان هم شامل دي په سر استعفا ورکړي. رایټرز خبرې جانس د ناروې د انصاف وزارت د بیان حواله ورکړي او وایي چې جینی کریستینسن ځکه استعفا ورکړي کیدی شي د پټ معلوماتو د سرګندولو قانون نه سرغړونه شوی وي. د چهارشنبه په ورځ جینی کریستینسن پارلمان ته ویلي وو چې د ناروې جاسوسان په پاکستان کې موجود دي، خو دوی دا نو ویلي چې ولې پاکستان ته جاسوسان لیږلي وو. ناروې چې د امریکا نږدې ملګری دي او په افغانستان کې ناټو سره په ګډه پاکستان پولیس سره نږدې عملیاتو کې برخه اخلي. د دې نه وړاندې کریستینسن ویلي وو چې اسلامي اورپکی د ناروې لپاره لوی ګواښ دی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن به د جمعې په ورځ افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې د پرمختګ او ملاتړ پیدا کولو لپاره هندوستان ته ځي. یادې وي چې تېره ورځ امریکا ویلي وو پاکستان ونه غوښتل ښاغلی ګروسمن د دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نیولند ویلي وو دا سفر له مخکې څخه پلان شوی وو او د پاکستان د انکار سره کوم تعلق نه لري. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د تیر کال د نومبر لمیاشتې وروسته هغه وخت ډېرې خرابې شوې کله چې ناټو ځواکونو په بمبارۍ کې 40 پاکستاني فوجیان ووژل. افغان چارواکي وایي د هیواد په سویلي برخه کې په دوه بریدونو کې د استخباراتي ادارې چارواکي په شمول 10 کسان وژل شوي. د هلمند ولایت والی ویان داود احمدي وایي په کجکی ولسوالۍ کې د پولیسو په ګاډي ځانمرګي برید کې وو پولیسوالا او دوه وګړي وژل شوي. ویان زیاته کړه چې دویم برید په نادلی ولسوالۍ کې رامنځته شوه، چېرته چې په ماین چاودنه کې یو استخباراتي چارواکی د دوه محافظ او یو وګړی شامل دی ووژل شو. بلخوا د کونړ والی د ولایت والی سید فضل الله واحدی ویلي د رواني اونۍ په لومړو کې ناټو ځواکونو په شمال مشرقي سیمه کې د شپې عملیاتو په ترڅ کې 15 افغان وګړي وژلي. په وژل شوو کسانو کې یو ښځه او دوه ماشومان هم شامل دي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. نن صحافیانو په پیښور کې د جرنالیست مکرم خان عاطف د وژنې پرضد او خبریالانو ته د تحفظ ورکول لپاره مظاهره کوي. دا مظاهره د پاکستان د قبایلي خبریالانو د اتحادیې په غوښتنه کیږي. دی وړاندې په شبقدر کې خبریالانو مظاهره کړې وي او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په شبقدر کې د دوا وروستو مشال ډیو ته ویل
زمو سکیورټی جنسه کزم فوج دین وغم مطلب چې ټارګټ ته کزم غ پولیس ته غم ټارګټ ته کزم ګ اف سی دا غم ټارګټ ته او کزم غ عوام دی پبلک ته ک جماعتونه دی او ک امام برګا دی هم ټارګټ دی یعنی زم ټوله معاشره ټارګټ ته خو د دې خصوصي تور سکیورټی جنسه او صحافیان زکه ټارګټ ته چې دا خلک د دې خلکو نه یریږي او د دې اصلي مخ چې کمینو خلکو ته خی
د مومند سره تعلق لرونکي د وی او ای ډیوا ریډیو خبريال مکرم خان دوه ورځې وړاندې د چارسدی په شبکه درځ لکه وسلوالو په ډزو وجلو او رسته خبر دی د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا ویلي د امریکا فوج د ایران پر ضد او په خلیج کې د بحران راپورټ کولو لپاره هیڅ قسمه ځانګړي ګامونه تیارې نه کوي پینټاګون کې د چړشمبې په ورځ پانیتا ویل د امریکا فوج د ایران پر ضد په مکمل توګه تیار دی کچري د هارموس تنګې د تیلو تګ راتګ لپاره وتړله ایران د لانجمن اټپی پروګرام پر سر د امریکا او د دې ملګري هیوادونو لخوا د سختو بندیزونو لګولو وروسته ویلي وو چې د هارموس تنګې په د تیلو رسد لپاره وتړي په دې وروسته کې امریکا سمیتا دویما جنگي جازونو بیړه لګلي خو چارواکي وایي دا د معمول خبر ده بلخوا روس ویلي د ایران پر ضد د غربي هیوادونو بندیزونه د معیشت خرابول دي او د سره به سیاسي حالات نور هم راوپارول شي دا درې مهال د مشال خبرونه
اوریدونکو له ګولایات څخه مو خبرونه واوریدل په دې غړی کې د نورو ډیر ریپورټونو تر څنګ درته دا ریپورټونه لرو د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د وزیر اعظم د توهيني عدالت په کیس کې اوریدنه د فروری د لومړۍ نیټې پورې ځنډولې ده په پېښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د صحافي مکرم خان وژل غندلې دي
کوم غوام دی پبلک ټیک جماعتونه دي او کوم امبرګا دی هم ټارګټ دي یعنی زم ټوله معاشره ټارګټ ده خو د دې خصوصي تور سکیورټی جنسه او صحافیان زکه ټارګټ چې دا خلک د دې خلکو نه یریږي او د دې اصلي مخ چې کمینو خلکو ته خی
په پېښور کې د اړو خزو لپاره یو پنازه جوړ شوې ده د خبر پښتونخوا د خزو د چارو وزیره ستاره آیاز وای
دایلا مونږ داسې یو آرام دې کور جوړ کو چې چرته کې دایته مونږه سټ ټریننګونه مرکو او دای بیا چې واپس وی چې خپل فیملی سره هم کزینو چې سونهره پلاس کی او فیملی سره نوم زینو چې اونره لاس کی
د خیبر پختونخوا یو د کرکټ ټیم نګرهار ته تللی دی
کوزی په خورګاو غټل او کسمنګ د کرکټ لوکاله ما ته دواړه د دسیفیکرو کا چې دواړه غټه زمون خپلې غټي کوزی په خورګاو مونږ خپل وجود او تنګ
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او ریډونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان سپریم کورټ د توهيني عدالت په کیس کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اور بلل او غلطه حاضر شو او ریډنه وشله خو دا ریډنه بل واره د فروری د لومړۍ نیټې پورې وزنډېدله په دې اړه رپورت لرو راځي چې وایو د پاکستان سپریم کورټ د توهيني عدالت په کیس کې د دې هواد د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په اړه اوریدنه د فروری د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وزنډوله د پاکستان سپریم کورټ د قومي مصالحتي آرډیننس تر مخه سویس چارواکو ته د پاکستان د صدر آصف علي زرداري د کیسونو په اړه د لیک د نه استولو پر سر هغه ته د توهيني عدالت نوټیس ورکړی وو او ورته ویلي وو چې عدالت ته حاضر شي د وزیر اعظم ګیلانی وکیل بیرستر اعتزاز حسن د نننۍ پریکړې وروسته ویل عدالت د نورې کاروایۍ لپاره د فروری لومړۍ نیټه ټاکلې ده تر اوسه پورې هیڅ نشم ویلی دا به له وخته تر مخه خبروي چې وایو د چا په حق کې پریکړه وشوه ځکه چې تر څو عدالت حتمی پریکړه نه وکړي تر هغه پورې هیڅ نشو
ویلی
حسن ویل چې د پاکستان صدر او وزیر اعظم ته په دې کیسونو کې د قانون تر مخه استثناء حاصله ده او د چیف جسټس د قانع کولو لپاره به دلیلونه راوړي اعتزاز حسن سپریم کورټ ته د وزیر اعظم وړاندې کېدل تاریخي ګام وباله ویل چې د پیپلز حکمران ګوند د عدلی ډیر زیات احترام کوي او همدا وجه ده چې وزیر اعظم د استثناء باوجود هم عدالت ته حاضر شو هغه زیاته کړه
آج پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم دن ہے.
نن دا پاکستان پا تاریخ کی ڈیرا اہم عورت دا عدلی او آئین پا تاریخ کی ہم لوی عورت دا چھ دا پاکستان وزیر اعظم پا خپلا سپریم کورٹ تراغ او عدلیہ لوڑا و بللا دا چھو وڑا خبر نہ دا.
سپریم کورٹ یہ کوئی ایک چھوٹی بات نہیں ہے.
زینو رسنیو دا کیس دا آصف علی زرداری دا پیپلز گن لپارا فیصلہ کون کے بلل دے او دا حکومت دا ڑنگی دو خطر ہم ورسرا تڑلے بولی. دا رپورٹ مور دا چھ دا پاکستان دا وزیر اعظم عدالت دا وڑاندی کی دو پا اڑا و او پا ہم دے اڑا باندے زمگ ہمکار سراج زہیر دا قانونی چارو دا کارپو بیرسٹر باچا سرا خبر کڑی رازی چی دا ور
فیصلہ بنن راغلے وخو علت داغی وکیل دا گیلانی سے وکیل دا او ہے چھنا دینا کنٹمپٹ آف کورٹ نہ جڑے گی توہین عدالت سے کم دے نہ جڑے گی نو اس با آگے سلسلے کے باغ اخپل معروضات بکئی اخپل آرگومنٹ پاگل لیول باندھ کئی پاگل آر باندھ بکئی کہ توہین عدالت نہ جڑے گی. میں خود بدا فیصلہ کروں کہ دے عدالت تھا کہ آیا توہین عدالت جڑے گی کہ نہیں جڑے گی. کئی اوزل دا فیصلہ اسی کہ توہین عدالت نہ جڑے گی نو کاروائی ب ختم شی او دا فیصلہ اوشوا عدالت دا فیصلہ ہو کا کہ نہ توہین عدالت شے دے باغی نہ پس کم دے توہین عدالت کاروائی ب شروع کی گی. دے وقت کو کاروائی پہ دے روانہ دا کہ آیا توہین عدالت شے ہم نے کنا دغه باندې خبر روانه ده نو دا به وخت علی دا دومره زر نه ختمي.
تاسو ګورئ چې دا کوم صورتحال دی هغه وزیر اعظم پخپل ته پیش شو هغه ورته دا ویل وزیر اعظم چې زه پخپل حاضر شوم ما زه د عدالت احترام کوم او مونږ مخکوم کړی دی خو تاسو دې ټول سچویشن ته په کوم نظر ګورئ چې دا به کوم طرف ته رواني؟
نو شیراز خان زما خو یو خدا دا چې وزیر اعظم ته د کنټمپټ اف کورټ دا توهین عدالت چې څه ته وایي د دې کاروای نه وزیر اعظم ته استثناء حاصل نه ده. وزیر اعظم سره بل چار نه و بل لار نه و یو ځل کې نوټس ورلو هغه به عدالت ته رو برو به حاضر دوبه. نو په دې کې ما ته صدوم له لوی خبره نه ښکاري کوم وزیر اعظم وایي چې عدالت ته پیش شو بالکل به پیش کیږي. دا قانون دی د دې د لاندې د هغه ته هیڅ استثناء حاصل نه ده او نه څه ځاتم رلو هغه ته خبر ده چې کوم وزیر اعظم کې کوم دی عدالت ته د عدالت په حکم او هغه د سپریم کورټ په حکم پیښه دوی ما خبر پکې چې راځي هغه دادا چې هغه وی چې موږ خط زکه ونه لیکلو چې چون کې صدر ته استثناء حاصل ده بالکل زمنم صدر ته کریمینل فوجداری کې څه ته وی هغه کې سنو کې صدر ته استثناء حاصل ده دلته هم حاصل ده بار عدالتونو کې هم ورته حاصل ده خو خط لیکم ہو کہ کم دین ہو دے استثناء کم دین ہو رالا اور یا بے عبدالہ طریقہ دادا کہ یا خوب دیر خواب مافتہ سوئی تھی خاص جواز باور کئی پا دیر نشی خلاصی دے کہ ما خط ذکر ہونے لکلو چی صدر تے استثناء حاصل دا اور یا دوائی ما بے دادا چی اغبا انکنڈیشنل بغیر دا شرائطنا انکنڈیشنل اپالوجی یعنی بغیر دا شرائطنا معافی با غواری
بیرسل بچا سب کا دا چرے پا دوانو صورتو لوگی کدے معافی غواری یا اون غواری نو دا دین رستو چی کم دے دا عدالت چی سہم فیصل راغلا تاسو په نظر کې نو تاسو څنګه نشئ داغي نورس په ملک باندې ساسر به غور زوی دا فیصله
یره دي خبره خبره ده چې اسم وخره نږدې شوی دی د الیکشن یری یات نه یو کال شپږ میاشتې نه میاشتې پکې پاتې دي نو دا شی چې کوم دی دا فیصله کراشي ک ګلانی شپ تا وزیر اعظم شپ تا کسو سزا عدالت ورکی سناوی تی کاغد یو رس سزا ہوئی یا دا یو گھنٹے امونگا ورطاوی چی تل رائزنگ آف دا کورٹ چی سو پوری کورٹ ناستے اگر پوری ہم سزا ورکی نو سزا دتا ملاو سوا چی دتا سزا ملاو سوا می بیا چی کم دے نو آرٹیکل 63 دلان دے دا بیا دے اسمبلی ممبر نشی پاتی کے دے او دا بیا دا ملک وزیر اعظم نشی پاتی کے دا خو یو غدا او دویم خبر دا دا چی ما خپل خیال دا دے چی دغی تبا خبر زکر جوڑا نشی چی دی با کلار دا رو باسی او دا عدالت با ہم دا خواہشی دا خط چی کم دے دا دیولی کل شی چی دا طول معاملہ ختم شی و خط لی کل سرا ہیچ فرق نہ پریوزی نظر داری تا پریوزی نو وزیر اعظم تا پریوزی زکر چی یو خدا دے چی آخط چی ولی کی نو سوید عدالتی نو خواہ خبر چی دا آغی خط پا بینا بانے چلور کالا زور کے سونا آغا بیا دوبارہ راس پڑی کنا دو ایم دادا چی آغا کاراوانس پڑی او کاراوائی شروع شی نو صدر تا کم از کم استثناء حاصل دا نظر پا دین پویگم چی یہ روز صدا
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا غوږ سوریدونکو د وژل شوی صحفي مکرم خان فاتحې ته ورغلې صوبایي وزیر می افتخار حسین مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان یا د امن دغه په وینا د امن دښمنه خلک صحافین او خبرلان زکه وژني چې د نوموړي په وینا خبرلان د هغوی د رابر سره کولو کوشش کوي. هغه هم دا راځول چې تر هغه اوس منتشر شوی دی او د یو مشر او د وی رهبرۍ لاندې کار نه کوي. په دې اړه باندې د شاهنواز ترکزی رپورټ اور.
د امریکا غک ډیوا رادیو دی وژل شوی خبریال مکرم خان عاطف د وژنې پر اړه د محمد او د شبقدر په شمول د خبر ایجنسی صحافیانو په شبقدر بازار چوک کې احتجاجي مظاهره کړې. دا مظاهره ورستو صحافیان د مکرم خان عاطف کور ته فاتحه له ورغلل او پر دې موقع د صوبې خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین فاتحه له راغلې. هغه مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل
کزم فوج دی نو هغه مطلب چې ټارګټ دی، کزم د پولیس دی هغه ټارګټ دی، کزم د اف سی دی هغه ټارګټ دی، او کزم د عوام دی پبلک دی که جماعتونه دی او که ممبرګا دی هم ټارګټ دی، یعنی زم ټول معاشره ټارګټ دی. خو دې کې خصوصي طور سکیورټی ایجنس او صحافیان ځکه ټارګټ دی چې دا خلک د دې خلکو نه یریږي او د دې هغه اصلي مخ چې کم دی نو خلکو تخی.
او د ایم افتخار حسین په وینا سوات محمود او په نور قبایلي سیمو کې کدا سي ډلې موجود وي نو هغه وس نشته دي.
د ټول ناول خبره خدای چې د متوازی حکومت ملکان کې ختم شو، که په مومند کې د یو قوت نو هغه په شکل کې پاتې نه دي، که په خیبر جنسا کې د یو قوت په شکل کې پاتې نه دي، که په درادم خیل کې د یو قوت په شکل کې پاتې نه دي، په ورغزې ایجنسا کې په شکل کې پاتې نه دي، او نو د اوس د یو خاص لیدرشپ د لاندې کار کوي. ګینه مولا عمر خو ویل چې امریکای سره می خبر روان دي او امریکا وي زمام روان دي، او مولا عمر ویل چې طالبان دي چې کوم دینو داسې اکټیویټیز نه کوي او دوی بیا هم کوي. د دې مطلب چې د سنټرل کمانډ نه مني، د سپینټډ ګروپونه دي.
صوبای وزیر زیاته کړه بس دوی داسې قوتونو پر ضد به هغوی هر مقابله کوي.
د غرنګ بزم نه صحافیان هم زی، داسې بزم نه عوام هم زی، داسې بزم سکیورټی ایجنسی هم ښکار کیږي. نو لحاظ زه خو بس هم دومره ویلی شم چې مونږ په دې یریږو نه، په شاکیږو نه. مرګ یو ځل دیوا د خدای د طرف نه نیټه قبوله منظوره ده، په مرګ به مړه شو خدای خلکو ته لار نه پرېږدو، مقابله به کوو.
له دې وروسته مو د محمود ایجنسی د پرس کلب جنرل سیکرټری لیاقت علي سره خبرې وشوې. نو هغه وویل پرس کلب ته فاتحه له راتلونکي هر تند دیګه غندنه کوي.
مکرم صاحب شهید په سلسله کې ډېر ځل روان دي، نو پرس کلب ته شاعران، ادیبان، صحافیان، سرکاري او غیر سرکاري خلګر خانه فضایلي مایدین راځي او خپل تاثرات عمومي او نوکو کیسې د رجسټر اړیکې موټوي او موږ سره په دې غم کې ګروپ پوره شریک دي او پورې پټې مو لاسونه بتاو کړي دي. درې ورځې پوره موږ څوک دي.
او د پښتو ادبي کاروان باجوړ یو شاعر غړی قادر خان سیال د مکرم خان عاطف د مرګ غندنه وکړه او وی ویل
صحافیان چې کوم دینو دا د جهالت په تورتمونو کې ډیوی دي او زه د خلکو ته دا ویل غواړم چې دا ډیوی مو وجنی. خدای مکه کچرته دا سیمه دغه شان په تیرو کې نور هم راګیره شي، نو بیا به مونږ او زمونږ ملک په دې تیرو کې ډوب شي، بیا به زمونږ د خلاصېدو هیڅ امکان نه وي.
او صحافیانو د احتجاج پر دوران د حکومت څخه غوښتل باید د هغوی د حفاظت انتظام دي وشي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشا
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پینزو بجو.
اور یون کو لاغ روس ته چې پاکستان و نه غوښتل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي مارک ګراس مندغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت وایي چې نوموړی به هند ته ورشي او هغلته به د هندي چارواکو سره د افغانستان کې د طالبانو دروغ جوړې د روسیې په حقله خبرې وکړي. هارون بچا پی رپورټ لري.
فرانس پریس ایجنس د امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې پاکستان ورته ویلي د اوباما انتظامی د غلوړ پوړي چارواکي تر هغې چې د دې هیواد د پارلمان کمیټې له امریکا سره د پاکستان اړیکو ته له نوي سره کتنه بشپړه کړې نه وي باید پاکستان ته سفر ونکړي. د امریکا خارجه وزارت ویلي ښاغلی ګروسمن به د جمعې په ورځ هند ته لاړ شي چې د ایجنس په خبره ګڼ شمېر پاکستانیان بیا په افغانستان کې د هند د زیاتېدونکي نفوذ له امله خوشاله نه ښکاري. د یاد وزارت ویاندې وکټوریا نولند د واشنگټن خبري غونډې ته وویل چې حکومت یې نه غواړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن هند ته د سفر په ترڅ کې پاکستان ته کوم پیغام ورکړي او ټینګار یې وکړ چې موږ غوښتل چې سیمې ته د نوموړي د سفر پر مهال هغه د اسلام آباد له چارواکو سره هم لیدلی وي. میرمنو لینډغه را زیاته کړه چې پاکستانیان دا مهال له امریکا سره خپل اړیکو ته په ډېر دقت سره ګوري او له موږ یې وغوښتل چې د دغې عملیې تر بشپړېدو پورې ورته وخت ورکړل شي کومه چې ورسره موږ ومنله. نوموړی د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د هند حکومت د هڅو د ستاینې په کولو وویل چې دغه هیواد تر دې مهاله له افغانستان سره د څه د باندې $2 بلیون مرسته کړې او ژمن دی چې د افغان سرتیرو او امنیتي ځواکونو د تربیې په پروګرامونو کې هم غټه ونډه ولري. میرمنو لینډ همداراز باور څرګند کړ چې هند د افغانستان لپاره د یو جمهوري سوکاله راتلونکي په یقیني کولو کې مهم کردار لوبولی شي. فرانس پرس ایجنسی لیکي تر هغه وروسته چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د تیر کال د مه په میاشت کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې ووژه د دې هیواد له امریکا سره اړیکې د کړکې ښکار شوې. ورپسې بیا هم د تیر کال د نومبر په 26مه چې د ممند په قبایلي سیمه د ناټو د هوایي بریدونو په ترڅ کې سلیریش پاکستانی اسکر ووژل شول د دواړو هیوادونو په تعلق کې نور درزونه پیدا شول. پاکستان دا مهال په افغانستان کې میش د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې له خپلې خاورې تېرېدونکې دوه مهم اکمالاتي لارې تړلې دي. یو هم یې د بلوچستان شمسي هوایي ډګر چې ویل کېږي امریکایانو بعد د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو لپاره کارو له دوی بیرته اغسته دی. دا جانس په لیکنه په داسې حال کې چې امریکا غواړي د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه یو د پام وړ شمېر امریکایي سرتیري وباسي او له طالب وسلوالو سره د افغان حکومت په مشرۍ د خبرو د یوې نوې لړۍ په پیلولو د شاوخوا یوې لسیزې دغې اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. یو شمېر امریکایي چارواکي په دغه لړ کې د پاکستان د کردار په اړه اندېښمن دي چې وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د افغانستان دننه له اسلامي افراطیانو سره نږدې اړیکې لري. ټاکل شوی چې د نوې ډیلی له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو لپاره د خالی پورس کابل ته لاړ شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو، له پاکستان څخه خبرېدونکو ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د امریکا د نوې دفاعي ستراتیژي په اړه یو مقاله خپره کړې او په دې ستراتیژي کې د پاکستان اړوند خبرې چړلې. راځي چې د دې مقالې غټ ټکي وو. په یورپی یونین کې د پاکستان پخوانی سفیر طارق فاطمی په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي چې تیره هفته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د دفاع نوې ستراتیژي وړاندې کړه چې په کې راغلی وو امریکا به لږ خو په نوې ټکنالوژي سنبال پرمختللی پوځ ولري چې نه یوازې د القاعده ورسره تړلو ډلو خلاف به خپل پام، بلکې د ډېرې اندازې د تباهۍ د رامنځته کولو وسلو پر ضد او همداراز په خلا کې خپل کار جاري وساتي. لیکوال وایي چې که څه هم د امریکا په دې نوي پلان کې په غیر مستقیمه توګه د پاکستان یادونه شوې، خو دا ستراتیژي به پر پاکستان ډېر اغیز کوي. په مقاله کې راغلي چې امریکا به د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره له پاکستان څخه یوازې ملاتړ نه بلکې ډېره نور مرسته وغواړي. د لیکوال په وینا د اوباما اداره نه د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان پر خلوص او نه هم د دې هیواد د اټومي وسلو پر خوندیتوب باور لري. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې چین د نړۍ د یو لوی اقتصاد لرونکي هیواد په توګه راښکاره شوی، امریکا غواړي د دې هیواد سره د سیالۍ لپاره په ایشیا کې د خپلو ملګرو ملکونو سره اړیکې لا مضبوطې کړي. همدې خبرې ته په پام سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هند ته د خپل سفر په مهال د دغه هیواد سره پر اوږدمهاله همکارۍ زور راوړ او ویل چې امریکا په دې سیمه کې د یو ښه اقتصاد لرونکي او په بحر هند کې د امنیت د برابرونکي هیواد په توګه د هند ملاتړ کوي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې د اوباما د ادارې په دې پلان کې د امریکا اقتصادي ستونزو ته په پام سره داسې ښکاري چې امریکا به په راتلونکي کې په دوو جګړو کې د ځان د ښکېلولو پر ځای د لږو پوځیانو په مرسته جګړه کوي او په دې لړ کې به په خپلو اتحادي هیوادونو ډېره تکیه کوي. د لیکوال په وینا دا د پاکستان لپاره د اندېښنې خبره ده، ځکه چې که د امریکا اړیکې د چین او یا هم ایران سره خرابېدلې نو پر پاکستان به هم ډېر اغیزه کیږي. لیکوال وایي چې د امریکې د نوې دفاعي ستراتیژي په مسوده کې ځینې خبرې داسې دي چې د پاکستان اندېښنې ته تاییدېدلی شي او د خطرو په وخت کې لارښوونکي ټکي هم لري. د لیکوال په وینا د دې هر څه له څېړلو وروسته پاکستان باید د خپلو اتحادیانو په غیر دوستانه کړنو د ژړا پر ځای په کور دننه ښه حکومت ولري او خپل ملي لومړیتوبونه دي په ښه توګه تجزیه کړي.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، په پېښور کې د بیکور او مصیبتونو کې اخته زنانو ته د سر پټولو لپاره د یو پنازه یې پرانستنه شوې. په دې ځای کې به ضرورت لرونکو ښځو ته وړیا خوراک څښاک ورکول کېږي او هنرونه به هم ورته زده کول کېږي. خالد خان به رپورټ لري.
د جرمن حکومت په مرسته د خیبر پښتونخوا بې کوره او بې اسره زنانو لپاره د دغې لوی کور یا پنازې پرانسته د پېښور په حیات آباد کې وشوه، چېرته چې د جرمني حکومت د چارواکو نه علاوه د خیبر پښتونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور او د سماجي خیر ښېګړې او د زنانو پرمختګ صوبایي وزیره میرمن ستارایاز میلمانه وو. په دې مهال میرمن ستارایاز مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت د لومړۍ ورځ نه دغه اراده وه چې د بې کوره او بې اسره زنانو لپاره یو داسې سکور جوړ کړي چرته چې د نورو اسانتیاګانو سره سره دغه زنانو ته د ګنډلو، دستکاری او نور هنرونو روزنه هم ورکول شي.
زمونږ دا یو شروع نه یو اراده و چې مونږ داسې یو کور جوړ کړو چې دا صرف دانی چې دارالامان دی او بساره خزه چې راشي او غبس چې یو ځل راشي به څوک تاسو نه کوي. مونږ چې دی له مونږ داسې یو آرام دې کور جوړ کړو چې چرته کې دی ته مونږه ټریننګونه ورکو او دی بیا چې واپس دی چې خپل فیملی سره هم کزینو چې سونه لري په لاس کې او
میرمن ستارایا زیاته کړه چې په صوبه کې د زنانو لپاره د یو خاص پنازې یا دارالامان د نشوالي په وجه بې کوره او بې اسره زنانه به اکثر غلط لاسونو ته تللې او د کمی په ځای د دغه زنانو مصیبتونه او ستونزې به نورې هم زیاتې شوې. په دې موقع د خیبر پښتونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور زنانو ته د حقوق ورکولو او د هغوی ستونزې هوارولو لپاره د خپل حکومت ځینې ګامونو په هکله مشال ریډیو ته وویل.
بیا موږ چې کوم کوم لګیا تاسو سملای کوګل موږ قانون هم پاس کړی د نریټر سم ملاویږي د دوی چې کوم هراسمنت کیږي هغه هم او بیا ټول نه چې تاسو بل بورډ به قتل څنګه آلو ونین خدای فضل تاسو وګورئ چې وات از ګوینګ آن.
په دې مهال د جرمن حکومت یو لوړ پوړی چارواکي ډاکټر سټیفن اوسوالد مشال ریډیو ته صدارنګ وویل دا یو ډیر ښه پروژه ده، دا به هغه زنانو ته اسانتیاګانې ورکوي کوم چې بې اسرې وي او څو مصیبتونو کې بوخ وي او دلته به د هغوی ماشومانو ته هم سهولیات ملاویږي. زما په خیال دا یو ډیر ښه کار دی. د دغه فلټر هوم یو ذمہوار چارواکي شازیه ګل په وینا په دغه مرکز کې به په یو وخت 30 زنانه ساتل شي او د هغوی د ماشومانو د لوبو لپاره به یو جدا حال هم جوړ کړی شوی دی. د دې په وینا په دې پنازې کې به یو زنانه زیات نه زیات 6 میاشتې لپاره ساتل شي او دوی به هڅه کوي چې دغه بې کوره زنانه خپل کورنۍ سره ملو کړي او بیا دغه شان د هغوی ستونزې حل کولو لپاره
پورا پورا ستړی کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور. اوریدونکو، په پېښور پوهنتون کې د ځوانانو یو غونډه وشوه چې پکې د ځوانانو د رای یو وټ د چولو د اهمیت او ځینو نورو موضوعاتو په اړه بحث او خبرې وشوې. فواد علي شاه په دې هکله رپورټ لري.
د یونیورسټي اف انجینیرنګ اینڈ ټیکنالوژي پېښور په مین کیمپس کې د یوت فورم پاکستان یو غونډه وشوه چې پکې د صوبې د بیلابیلو سیمونو راغلي ځوانانو ګډون وکړو. د دغه غونډې مقصد په ځوانانو کې جمهوری او سیاسي بیداری پیدا کول وو. په دغه غونډه کې ځوانانو ته د هغې د ووټ د اهمیت په هکله معلومات ورکړی شول. زاید احساس، څوک چې په پوهنتون کې استاد دی او د ځوانانو د ښېګړې دپاره کار کوونکی یو تنظیم مونږ ځوانان هم چلای، د دې غونډې په اکلا مشال ریډیو ته وویل.
زمونږ د دې غونډې مقصد په پاکستان کې چې کوم سیاسي حل ځلې روان دي په دې کې د ځوان کل رائے معلومول او هغه په دې باندې پویول چې د جمهوریت اهمیت ته او کوم چې درې پارټیانې دي مختلفې په دې سیاسي کشمکش کې د هغه کردار څه دی او څه پکار دی، دې حواله سره زمونږ غونډه وه.
وحید الله څوک چې د پېښور پوهنتون په سوشیالوجي ډیپارټمنټ کې سبق یی وای چې د پاکستان مستقبل د نوی کول پلاس کې دی او دای کوشش کوي چې د کلو باندو ځوانانو ته هم خپل پیغام ورسوي.
مونږ ګورو چې د ځوان کول ډیر زیات تعداد دی او کوم هغوی موبیلایز کو او هغوی ته تعلیم ورکو نو هغوی به مختلفو محکمو ته مختلف فیلډز ته راشي او د ملک په ترقۍ کې خپل کردار ادا کړي.
طارق خان وای چې په دنیا کې د ترقۍ معیار بدل شوی دی او صرف نوې کول ملک د ترقۍ په لاره روانول شي.
دغه سره حساب سره چې مونږ وایو نوې کول چې کوم نه غاجي کوم ایجوکیشن دا غي دی نغه د زوړ لیول نه لګ په خطر اف روان دي. نو که نوې کسان یوت چې کوم نه زاغه مخ کې راشي او دا زړو په ځای غي کار کوي نو زما په خیال چې خپل کار خطرې کې سره کوي ځکه چې دا غي ایجوکیشن او کمنټل لیول چې کوم دی دا غ زړو کسان نه لګ سیوا دي.
دا غونډه کې ګډون کوونکي طالب علمانو وینا وا چې دای به اوس په خپلو کلو او بانډو کې د ځوانانو درابېدارولو لپاره کار کوي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د غرمې دولس نیمې بجې دي. ګلایاس په سټوډیو کې د غنبا د خبرونو سرټکی وورو.
دا پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې سپریم کورټ ته ویلي چې ولسمشر آصف علي زرداری ته د عین لاندې استثناء حاصله ده، ځکه دوی سویس عدالت ته خط نه دی لیکلی. د ناروې استخباراتي ادارې مشره د پټ معلوماتو سرګندولو چې پاکستان کې د ناروې جاسوسان هم پکې شامل دي په سر استعفا ورکړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک ګروسمن به د جمعې په ورځ د هندوستان سفر کوي. افغان چارواکي وایي د هیواد په سویلي برخه کې په دوه بریدونو کې د استخباراتي چارواکي په شمول 14 کسان وژل شوي. نن صحافیان په پیښور کې د جرنالیست مکرم خان عاطف د وژنې پر ضد او خبریالانو ته د تحفظ ورکولو لپاره مظاهره کوي. او د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا ویلي د امریکا فوج د ایران پر ضد او په خلیج کې د بحران راپورته کولو لپاره هیڅ قسمه ځانګړي ګامونه تیاری نه کوي.
ګلایز درته د خبرونو سرټکی وویل. اوریدونکو اوس هم له انیل خالد څخه د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو غټ ټکی اورو چې له اسلام آباد یې را لېږلې دي.
مشرق روس پاڼه خپل اداریا کلی کې چې په خیبر پختونخوا کې پر لپسې د صحافیانو وجنو لوجې دا سیمه ډېره خطرناکه شوې ده. اداریا لیکي چې لا د مشرق نمائنده نصرالله خان افریدی په وجنې کې ککړ خلکو پته نه و لګېدلې چې د امریکایي چینل ډی وی یو صحافي مکرم خان په جماعت کې د منځ دوران ووجل شو. اداریا مخکې زیاتوي چې باید حکومت د هغه د قتل پوره پلټنې وکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان خپل انجام ته ورسوي. جنگ روس پاڼه خپل اداریا کلی کې چې د ملک په مختلفو ښارونو کې د واسا ټلیفون یا نورې ترقیاتی ادارې د خپل ضرورت په خاطر په سړکونو او پیاده تللو لارو کې کندې خو وکني، ولی بیا د هغې بندولو لپاره څه بندوبست نه کوي کوم چې د سه حادثې وجه جوړېدای شي. ادارې زیاتوي چې نه یوازې په پینډای کې بلکې په خور خار کې هم د پرانستې خولې ګټرو او کندو شکایات عام دي. باید چې متارکه ادارې په دې لړ کې فوري ګامونه پورته کړي، ګنی دا کلاو ګټرې به همدغسې د ولس د مرګ وجه جوړېږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې چې د حکومت صدر ته حاصل استثناء لپاره سپریم کورٹ سره د رجوع فیصله یقینا د خیارتیا کار دی، کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې حکومت عدلی سره هیڅ قسم ټکر نه غواړي. ادارې زیاتوي چې بیرسټر اعتزاز احسن دا ویلي دي چې صدر ته استثناء حاصله ده او تر څو چې هغه صدر دی په هغه څه قسمه مقدمه نشي کولی کېدی. ادارې اخیره کې لیکي چې دا د صدر او وزیر اعظم ته د غلطو مشورو نتیجه وه چې د ادارو په منځ کې دومره کشالی جوړې شوې، ولی بیا هم دا خبره د ستاینې وړ ده چې حکومت د نازک حالاتو احساس وکړو کوم چې یقینا ملک او قام په مفادو کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې پر حالاتو د نړۍ مطبوعات دروره اوریدونکو د الجزیره ټلویزیون ویب سایټ الجزیره ډاٹ نیٹ په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د پاکستان کرکټ نه د دې هواد سیاست حال معلومې دي شي. د پاکستان کرکټ لوبه کې د منفي خبرو سره مثبت خبرې هم وجود لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغانو کې درې چنده زیاتوالی راغلی او د ښکاره ناروغانو نه څرګندېږي چې د پټو ناروغانو شمیره له دې هم زیاته ده. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له ګلایاس خبرو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه یو مقاله کرکټ او د پاکستان سیاست تر سرلیک لاندې خبره کړې. مقاله کې راغلي چې د کرکټ کارپوهان دوی شوی خبره کوي چې کرکټ په هند کې مذهب دی، خو د پاکستان کرکټ لوبډلې سره سره د پاکستان سیاسي، سماجي او اقتصادي حالت هم ښه نه دی. د پاکستان کرکټ لوبډلې نه د پاکستان د سیاست حال معلومی دی شي او دا خبره څرګنده ده. په پاکستان کې په 2009 کال کې د سریلانکا کرکټ لوبډلې برید سره دا هیواد د کرکټ لوبې لپاره محفوظ پاتې نه شو. دې برید ډېر حیران هم کړل. په دې برید کې د مذهبي توندلارو د لاسوهنې خبرې رد شوې. دې برید سره د ورپکېتو پر ضد د نوې لارو اختیارولو باندې سوچ شروع شو. الجزیره ټلویزیون په مقاله کې لیکي د پاکستان کرکټ او د ریاست پرتله کولو کې زیاتره خبرې منفي نه دي، بلکې د کرکټ لوبډلې خ اننگز هم لوباولې دي او پاکستان ریاست هم په دې سیمه کې په ځینې وختونو کې د خ لوبي مظاهره کړې ده. د پاکستان کرکټ لوبډله اوس د 13 کروڑ ولس استازیتوب په رښتیا کوي او هغه ځکه چې اوس په دې لوبډله کې نه یوازې د لاهور یا کراچی لوبغاړي دي بلکې د ټولو سیمو سره تعلق لرونکي په دې کې لوبه کوي. الجزیرا ټلویزیون په مقاله کې زیاتوي چې تر څو به دغه مثبت پرمختګونه پر ځای پاتې شي په دې وروستیو کې د ګین ګرولو لانجه یا لوبه خرڅول یا لوبډلې ترمنځ اختلافاتو خبرې رامخته کېدی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ پر مخ زیاتېدونکي کیسونو په اړه مقاله خپره کړې. ورځپاڼې کې د کلونو وروستو په 2010 کال کې د پولیو یا ګوزړ په ناروغانو کې کمی راغله او دا شمېره 15 ته راورسېده او د روغتیا نړیوالې ادارې افغانان هیروګان وګرځول، خو تیر کال دا شمېره 3 سیوا شوه او د افغان د صحت د وزارت تر مخه شپږ اویا کسان د ګوزړ ناروغۍ کې اخته دي. د صحت کارپوهان وایي د خبرې نه څرګندېږي چې ډېر زیات پټ د ګوزړ ناروغان هم موجود دي. ورځپاڼه لیکي د کلونو خواري وروستو اوس یوازې د ګوزړ ناروغۍ په افغانستان، پاکستان او شمالي نایجیریا کې پاتې شوی او هر کال په ناروغانو کې اضافه کیږي. بلخوا د صحت نړیوال اداره وایي هند کې د تیر کال د ګوزړ یو ناروغي هم مخته نه دی راغلی او د هوا د ګوزړ ناروغي نه ځان خلاص کړي. ورسپان لیکي په پاکستان او نایجیریا کې ځینې سخت دریزه علما د ساسکو ورکول د مغربي هوادونو سازش بلي، خو طالبان په دې کې سکار نه لري. په افغانستان کې د ګوزړ د ناروغي ځینې ټیمونه د طالبانو د مشر مولا عمر لاسلیک هم ځان سګرځي چې د پولیو ساسکي ورکولو سره هیڅ قسمه زیان نه کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 1420،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو که په دغه څپو باندې د مشال ریډیو د خبرونو په اوریدو کې کوم ستونزه لري نو موږ سره خامخا خپل ستونزه سره کوي. همدارز تاسو موږ په مشال ریډیو .com هم اوریدل شي که چېرته ریډیو نه لري او ویب سایټ ته لاسرسی لري، انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو کولای شي مشال ریډیو .com ته لاړ شي او غلطه زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوري او همدارز دلته په خوانی خبرونه هم شته، دغه هم ډاونلوډ کولای شي. له خیبر پختونخوا څخه ننګرهار ته د کرکټ لوبډله ورغلې چې سر لنن څخه به د دغه ولایت د غازی امان الله خان نړیوال سټیډیم کې د کرکټ دوستانه میچونه پیلي. د میچونه به د هغې سیالۍ لپاره تمرینی لوبې چې د فروری په 10 نیټه به په دوبۍ کې د افغانستان او پاکستان د ملي ټیمونو ترمنځ سیالۍ کیدونکې وي. نور حال د جلال آباد نه د باز محمد عابد په دې رپورټ کې ورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د منتخب ټیم او د خیبر پختونخوا ټیم ترمنځ د کرکټ 15 ورځنی دوستانه سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې نن د زیارت په ورځ پیلېږي. په دې اړه 13 شپه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې یوه غونډه هم جوړه شوې وه. غونډې ته د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال د خراغلاس ترڅنګ وویل که دا دوستانه سیالۍ د هرې ډلې په ګټه تمام شي دی یې خپله ګټه بولي. د وویل سلاکار وزیر او د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال چیرمین شاهزاده مسعود ننګرهار ته د پښتونخوا د کرکټ ټیم راتګ د سولې په لار کې یو مثبت ګام وباله. د خبریالانو ته وویل
دا نه یوازې د افغانستان د کرکټ په ګټه باندې بولم بلکې د پښتونخوا د کرکټیانو په ګټه هم بولم، ځکه دوی اولین سفر ده چې دوی افغانستان ته کی. زه امیدوارم چې په راتلونکو کلو کې دوی کابل ته سفرونه ولري، کندهار، مزار او قندوز ته ولري. د تاریخ په اوږدو کې دغه دوه ملتونه ډېر ښه نیک روابط لرو. دوی په راتګ سره به موږ په ورتګ سره به دغه ملتونو ترمنځ نور روابط هم ډېر ټینګ شي او د دواړو خواوو نه به دغه د سولې او د امن د پایدار امن پیغام به هم ورسره وي. نو زه دا د سولې سفیران بولم، د هر لحاظ د دوی سفر زه افغانستان ته په ګټه بولم.
د پښتونخوا کرکټ ټیم کوچ سجاد اختر هم وایي چې افغان کرکټ ټیم به د دوستانه لوبو لپاره پښتونخوا ته وروبلي.
افغانستان ټیم دا ټول مونګال ترابلو چې دیمل ترাজি پاکستان ته او زمونږ هم دا ډیر خواهش لرو چې ان شاء الله د دینه پس به مونږه ک افغانستان کرکټ بورډ چې دی مونږه دل ترابلی نو مونږ په خوشاله باندې راځو او په نورو صوبو کې په نورو ولایتونو کې بدلته مونږه لوبکو د سربد پاکستان چې کوم کلاړن مونږ سره راځي دا غیبم کرکټ لک پروموټ کیږي او د افغانستان کرکټ به ډیر زیات پروموټ کیږي
د یادولو د چې د کرکټ د پنځه ورځنی دوستانه لوبي د هغې سیالۍ لپاره تمرینی لوبي دي چې د فروری په لسمه نیټه به د افغانستان او پاکستان د ملي ټیمونو ترمنځ په دوبۍ کې کیدونکې وي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ.
اوریدونکو، مشال ریډیو مو د نړۍ له حالاتو خبرې. په داس حال کې چې رپورټونه وایي د شام لپاره د عرب لیگ ماموریت په دغه هیواد کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې د روان تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی دی. برتانیا د شروع په ورځ د شام پر ضد د لګول شو مالي بندیزونو د لا سختولو غوښتونکي شوه. امریکا بیا په عین حال کې د شام رژیم ته له بهره د وسلو د ملاوېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. هارون بچا پی رپورټ لري.
د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دې هیواد پارلمان ته په خپل وینا کې ایران او له لبنان څخه فعالیت کوونکي د حزب الله شیعه ډله د سوریا د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ لپاره تورن کړل. ښاغلی کیمرون ولسمشر اسد د یو بدمرغه دیکتاتور په توګه یاد کړل او د رژیم پر ضد ورلا د بندیزونو د لا سختولو
غوښتونکي شو.
برتانیا باید د سوریا پر ضد د سفرونو د بندیزونو او د دې د شتمنیو د کنګل کولو په لړ کې مشري پر غاړه واخلي. تر کومه چې د سوریا حکومت د ملاتړ خبره داس وخت خلق وزپی نو داسې شواهد مخې ته روان دي چې خایي ایران ورته په غټ اندازه مرستې رسوي. تمه ده چې د اروپای ټولنې د هیوادونو خارجه وزیران بعد راتلونکي ګل د ورځې په خپل لیدنه کې د سوریا پر ضد د نویو بندیزونو د راوړلو په حق لا پریکړه وکړي. د تیرې میاشتې راهیسې چې عرب لیگ خپل څارونکي سوریا ته ولېږل سو دغلته د تاوتریخوالي د خواته کولو په مخه د بشار الاسد د حکومت د اقداماتو جاج واخلي. د حکومتي ځواکونو او د وسلوالو سوریایي یاغیانو ترمنځ نښتو کې د سلګونه سوریایانو د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي دي. رویټرز اجنس د عرب لیگ په حواله لیکلي چې د مشک خای په سوریا کې د یاد سازمان د ماموریت تر یوې بلې میاشتې د غزولو له خبرې سره موافقه شي، خو په عین وخت کې د کتونکو له قوله لیکي چې وایي سوریا ته د عرب لیگ د څارونکو د تګ په ترڅ کې یوازې د بشار الاسد حکومت ته یو ډیپلوماتیکي پنا او د لا زیاتو سوریانو د وژلو لپاره وخت ورکړل شوی دی. د یادولو د ملګرو ملتونو د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په خپل راپور کې وویل د تیرې مارچ له میاشت راهیسې چې په سوریا کې نام نه یو سر راپورته کړی، سوریایي ځواکونو څخه د باندې 15,000 خلک وژلي دي، چې ورپسې سمدستي وروسته د سوریا حکومت ادا وکړه چې دغلته د فعالو ترهګرو ډلو د عملیاتو له کبله 2,000 امنیتي سرتېرو ژوند له لاسه ورکړی دی. هم په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي حسین رئیس د شروع په ورځ په نیویارک ښار کې له خبریالانو سره په خبرو کې سوریایي رژیم ته د وسلو د ملاوېدو له کبله اندېښنه وښوده او ډاډ څرګند کړ چې له هر هغه هیواد سره چې سوریا ته وسلې ورکولې به دغه موضوع نیغ په نیغه او په جدیت سره وڅېړي. له بده مرغه له سوریا سره د وسلو د تجارت په کولو بندیز نه دی لګول شوی، کوم چې زموږ په اند په کار وا چې تر اوسه لګول شوی وي، او دا ځکه چې تاسو خو پوهیږئ چې د امنیت شورا ځینو غړو هیوادونو په شمول د روسیې د څه قسمه بندیزونو له راوړلو سره مخالفت ښودلی دی، حتی له هغو سره هم کوم چې عرب لیگ وار د مخه عملي کړي دي. اخو بیا د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف د ماسکو په خبري غونډه کې د امریکا د دې اندېښنو په اړه چې ګنې د روسیې یوې سمندري بیړۍ سوریا ته وسلې وړي دي، د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له سوریا سره د تجارتي اړیکو پر مخ وړلو کې حکومت د نړیوالو له وزنامو پوره خیال ساتلی دی. موږ فکر نه کوو چې ګنې ضرور دی خپل وضاحت مخې ته راوړو، او دا ځکه چې موږ د نړیوالو موافقتنامو او یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قراردادونو سرغړونه نه کوو. موږ له سوریا سره یوازې د هغه شیانو تجارت کوو په کومو چې د نړیوال قانون له مخې بندیز نه دی لګول شوی. په داسې حال کې چې راپورونه وایي د قطر هیواد سوریا ته د عربي ځواکونو د لیږدولو وړاندیز کړی، رویټرز اجانس د سوریا د آزاد پوسټ په نامه د دې هیواد د یاغي ډلې د یو مشر ریاد ال اسد له قوله لیکلي چې وایي موږ غواړو چې د سوریا د کشالې د حل چارې دی زموږ د عربي ورونو پر ځای ملګري ملتونه او واړه نړیواله ټولنه په خپلو لاسو کې واخلي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سي.
او اوس هم د ایران په لورته واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ایران په اړه خپله یوه مقاله کې لیکي چې په دې هیواد کې د خپل لانجمن اټمي پروګرام له وجې د امریکا او ملګري ملتونو د بندیزونو اثرات په سمه توګه مخته دي راغلي، خو چین چې د ایران دوست هیواد ګڼل کیږي ترې د تیلو په اخیستو کې نیم په نیمه کمی راوسته دی. منور شاه د دې مقالې مهمې برخې دراوري.
د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې ایران د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د بندیزونو سره مخ دی. د روانې میاشتې د نیمایي پورې چین هم د ایران نه د تیلو اخیستلو کې نیم په نیمه کمی راوستی دی. چین د تیر کال په جنوري کې د دغه هیواد نه اوسطن په یو ورځ کې 5.5 لک بیرل تیل اخیستل چې سخت کال په کې د ورځې په حساب 2.5 لک بیرل کمی راوستل شوی. ورځپاڼه د تیلو د اقتصادي نړیوال رپورټونو د ادارې د مشر نیټ کرن د خولې لیکي د چین لخوا د ایران نه د تیلو په اخیستو کې دا تازه کمی د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیسو ادایګۍ د شرایطو له وجې مخې ته راغلی، خو په داسې حال کې چې د دغه هیواد نه یورپ هم د تیلو په اخیستو کې د کمی راوستلو اراده لري، د چین لخوا دغه کمی په ایران ډیر سر غورځولی شي. ورځپاڼه د ایران د تیلو په خرڅ کې د ممکنه کمی په حواله د کرن او نورو اقتصادي ماهرینو د خولې لیکي ایران تیر کال اوسطن په ورځ کې 2.5 لک بیرل تیل خرڅ کړي، خو د امریکا لخوا د بندیزونو په نتیجه کې سخت کال یورپ د ایران نه 1.5 لک بیرل تیل په کم اخیستلو غور کوي. دا راز د ایران نه جاپان 1 لک بیرل او جنوبي کوریا 20,000 بیرل تیل 1 میاشت کم اخیستلو باندې غور کوي، او تر دې حده چې هند هم په روانه میاشت کې زیاتره تیل د سعودي عرب نه اخیستی دي. ورسپانه لیکي د امریکا لخوا د بندیزون لوجې ایران خپل 25% آمدن د لاسا ورکولې شي. د ایران په مرکزی بانک د امریکایي بندیزون لوجې اوس به زیاتره هیوادونه یا خود ایران نه تیل اخیستل پرېږ دي او یا به ترې په کمه بیا غواړي، چې په نتیجه کې به یې د دې هیواد اقتصاد د ډیر لوی زیان سره مخ شي. هلته چین چې د ایران نږدې ملګری ګڼل کیږي د سعودي عرب سره د خپل تعلقاتو د مضبوطولو هڅه کوي. په دغه لړ کې د چین وزیر اعظم وین جیاباو 13 هفته د سعودي عرب د دورې پر مهال دغه هیواد سره د تیلو صفا کولو په مد کې د 10 بلین ډالرو تړون لاسلیک کړی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په اخر کې لیکي که په دې حال کې د تیلو نرخونه اوچتېږي نو په دې لړ کې سعودي عرب ویلي چې دوی به د تیلو مارکیټ ته زیات تیل ورکوي. البته دا یې هم ویلي چې دوی به د ایران د تیلو ځای نه نیسي، خو د مارکیټ ضرورت به پوره کوي. که سعودي عرب هر سوای خو مطلب دا دی چې د تیلو عالمی نرخ به په بره نه ځي، نو دا راز اقتصادي ماهرین وایي ډېر امکان دی چې په روان کال کې ایران د تیلو د خرڅولو د مسلې سره مخامخ شي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو د سندرو امیل درته همدانن خبرو اوریدلې مهر او یو که تاسو به کوم نظر لرئ د دې خبرونه په اړه نو موږ سره خامخا شریک کړئ. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست او لینکن خونیز مرکز ودانۍ جوړې او د ګټې اخیستنې لپاره پرانستل شوې دي. چارواکي وایي چې په دې ودانۍ 2,02,300 امریکایي ډالر لګښت راغلی چې د یو ایس آی ډی ادارې له لورې ورکړل شوی دی، او د ټولو اړینو وسایلو لکه بیزونو، چوکیو، کمپیوټرونو او انټرنیټ درلودونکي دي. نقیب الله متنوال پر رپورټ لري.
په پکتیکا ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست او همدارنګ د لینکن ښوونیز مرکز لپاره جوړې شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته چمتو پرانستل شوې. د پرانیست په مراسمو کې چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت مرستیال هم ګډون کړی و، د پکتیکا والی محب الله سمیم وویل چې پخوا دلته د دې ادارو لپاره ودانۍ نه وې او ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخ وو، خو اوس د دې ودانۍ په جوړېدو دلته نورې ګڼې اسانتیاوې لکه د یو لوی کتابتون، انټرنیټ سیسټم، انګلیسي او کمپیوټر زده کړو زمینې هم برابرې شوې او ځوانان به ترې ګټې پورته کړي.
لدینه باندې یو علمی مرکز توګه استفاده کی او بل د پکتیکا ځوانان به هم وکتابخانې او کتابونو ته لاسرسی ولري. دلته به مطالعه وکړي، دلته به ډیر څه ترلاسه کړي، او بل به دلته دوی انټرنیټ ترلاسه شوی ولري.
د امریکا سفارت مرستیال ډانیل ویل چې دوی د افغانستان په شپاړس نور ولایتونو کې هم دا ډول مرکزونه لري چې له 5000 زیات ځوانانو ته پکې زده کړې ورکول کیږي، او دا لړۍ دوام لري. دوی په دې برخه کې د اطلاعات او کلتور وزارت مننه هم وکړه. زه غواړم د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت څخه هم مننه وکړم چې په دې برخه کې زموږ سره د لینکن ښوونیز مرکزونو لپاره ځایونه پیدا کړي چې موږ بیا په دې برخه کې د ځوانانو سره د ښوونې او روزنې په برخه کې مرسته کوو. پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس بشیر محمدی وای چې په دې ودانیو 2,12,400 امریکایي ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا ورکول شوی. د نوموړي په خبره چې په دې ودانیو کې ټولې اسانتیاوې برابرې شوې دي،
د ځوانانو لپاره د ښوونیز مرکز ودانۍ جوړه شوې، او دا په مجهز وسایلو، کمپیوټرونو، انټرنیټ او دفتری وسایلو او پراخو افغاني او خارجي کتابونو باندې چې په بیلابیلو موضوعاتو لیکل شوې دي، او دا یو غني پروژه ده.
باید ویل شي چې له دې وړاندې په پکتیکا کې د لوست ځوانانو لپاره د انټرنیټ او کتابتون نشتوالی لوی ستونزې وي چې په دې سره به یو څه راکمې شي. نقیب الامتنوال، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیسو. د نقیب الله متنوال په ریپورت کې مو اوریدل چې په پکتیکا کې دوه نوي تعمیرونه چې یو د اطلاعات او کلتور د ریاست لپاره او بل د لینکن ښوونیز مرکز و د ګټه اخیستنې ته وړاندې شوي دي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه دغه زباده ورځ راوته نه مويڅ درک ویني لګي،
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي،
او دونه مزلمو چې په خیم پولې وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکی شمیر.
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي، او دغه خزو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوریدونکو، پلوشا پروگرام د خزو د پاره دی، د میرمنو لپاره دی. په دې کې د خزو او میرمنو ستونزې څېړل کیږي، او چارواکو سره په خبرې کیږي. نو هغه خويندې چې په کور ناستې دي او غواړي په دې پروگرام کې برخه واخلي، خپل ستونزې شریکي کی، او یا هم همدارس په دې اړه باندې خپل نظر مونږ ته ووري چې دا پروگرام نور څنګه ښه کیدلی شي، نو خامخا د مشال ریډیو سره رابطه وکړي. وسوم یو بل ریپورت ورزو، واغه ریپورت دا دی چې د برتنی څخه خبرېدونکې یو رسپانې ګارډین لیکلی چې په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو غټ قرآن شریف جوړ شوی دی. دې باندې خطاطانو 15 کاله کار کړی دی، او هغه اوس وړاندې شوی دی. خلک ګوري، خلک ورځي غلطه او د قرآن شریف ګوري. ملیحه میرزاده د ګارډین رسپانې دغه ریپورت لوستی او غټ ټکی تاسو ته وړي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي، یو خطاط 15 کاله لپاره د کار کولو وروسته د نړۍ تر ټولو لوی قرآن تخلیق کړی چې دا ډول دنیا ته وښایي. که څه هم د دیرشو کالو راهیسې د جګړې پر مهال د افغانستان غنی کلتور او دودونو ته زیان رسېدلی، خو بیا هم په مکمل ډول نه دی تباه شوی. د کابل کلتوري مرکز چې پکې قرآن پاک پروت دی، 2.28 میټره اوږدوالی او 1.55 میټره سور لري. د افغانستان د حج او د مذهبي چارو وزارت دا د دنیا د قرآن تر ټولو لویه نسخه ګرځولې. د ورځپاڼې په خبره له دې مخکې تیر کال دغه داوه د روس د ترستان سیمې کړې وه چې یوه لویه نسخه یې ښکاره کړې وه. ګارډین لیکي، په افغانستان کې جوړ شوی د دغه قرآن وزن 1500 کیلو دی او 218 پاڼې لري چې پکې د کپړې او د کاغذ استعمال شوی دی. دغه پاڼې بیا د چمړې په پوش کې بندي چې د 3,00,000 پاوند د ارزښت برابر د 21 ګډانو پوست پکې استعمال شوی دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي، دغه خطاطي چې محمد صابر خیدری نومیږي، د 9 شاګردانو سره په هغه ډیزاین کار کړی چې په خطاطي کې د سرو زرو د بیلابیلو رنگونو استعمال شوی. رسپانه د محمد صابر د خلیلی کی چې هغه غوښتل د کتاب د خایس لپاره خ او زړه پوری رنگونه استعمال کړي. رسپانه لیکي، په افغانستان کې د کلتور د مرکز چې پر 1900 کال کې جوړ شوی، کورنی جګړه، شوروي اتحاد د يرغل په وخت، او بیا د طالبانو په حکومت کې ورته زیان رسیدلی. خو بیا په 2001 کال کې د دې کلتور بانی او د غلور فرخنده زهره نادری چې د پارلمان غړی ده، دغه مرکز یې بیرته بحال کړ او ورسره اوس یوه وړوکې لایبرری هم شروع کړې ده. نادری رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دغه مرکز په دې فخر کوي چې یو افغان هنرمند ته یې دا موقع ورکړې چې د خپل هنر نه نړۍ خبره کړي. دغه په خبره په افغان وګړو کې داسې کسان شته چې د اسلام ښه اړخ نړۍ ته ښکاره کوي. ورځپاڼه د خیدری د خولې لیکي چې کچری بل څوک د دې نه لویه د قرآن نسخه جوړه کړي، نو دی به پرې خوشاله وي ځکه چې دا به د اسلام خدمت وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. سو وسوم تاسو په اسلام آباد کې د فټا په سیکریټریټ کې د پی ډی ایم ای یا د آفتونو د نظم د ادارې یو سیمینار شوی. په هغه اړه انیل خالد رپورټ دروري.
پختونخوا هاوس کې د آفتونو د نظم صوبایي ادارې او د آبادکارۍ ادارې پارسا لخوا کېدونکي دستوره کې بهرنۍ امدادي ادارو او د سفارتخانو مهمو غړو شرکت وکړو. په خاصو مېلمنو کې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټر غلام دستگیر خان او اډیشنل سیکرټر فضل کریم خټک شامل وو. د غونډې د مقصد په حق له د آفتونو د نظم صوبایي ادارې ډایرکټر جنرال شکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل
صوبایي حکومت کوم یو اداره جوړه کړې و د پارسا په نوم باندې، او هغه ته چې زموږ ډېر انٹرنیشنل زمګه چې کوم مرګری دي پارټنرز دي اغي ورته سپورټ ورکړو، اغي ورته فاندینګ کړو، وفاقي حکومت کړو، پروینشل ګورنمنٹ کړو. نو زمګه مقصد دا دی چې هغه ټول موږ په یو ځای راغونکو، اغي ته یو خداو خایو چې دا اغي کوم پروګرامونه دي په کم ځای کې دي، او بل یو لارجر اډینس هم دا وایو چې دا ارګنایزیشن کوم چې صوبایي حکومت جوړ کړی دی دا یو ډېر افیشنٹ ارګنایزیشن دی. او مزید کوم موږ صوبې لا سخه ګړه کتی شو، صوبې لا د انٹرنیشنل سپورټ چې کوم دی پای کې کومو رہیسا سکیور کولی شو، نو اغه مقصد هم پوره کړی دی.
په دستور کې فنډز ورکونکو ادارو ته دا باور ورکړی شو چې هغوی د سواد، بونیر او ملکن په سیمو کې د صحت، تعلیم او روزګار په حق لا ډیر حد پورې په کامیابۍ سره کار کړی دی، ولی اوس هم ځینې کارونه نیمګړي پاتې دي د کومې پوره کېدل چې ډیر ضروری دي. د پی ډی ایم ای یا د آفتونو د نظم صوبایي ادارې ویاند عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې عام تاثر دا دی چې د ډونرز پیسې کله پاکستان ته راشي نو د هغې په صحیح توګه استعمال نه کیږي. موږ دا خودل غوښتل چې د پیسې استعمال په صحیح ځای شوی دی او د سواد، ملکن او نورو سیمو ولستا ترې فائدہ رسیدلې ده. هغه زیات کړه
یوسی آی ڈی زموږ سره د حکومت په چپ ملکن ډیویژن کې څومره سکولونه سرکاري وړاندې، هغه دوباره جوړول لپاره د بنیادی صحت چې څومره مرکزونه دي یو ایس ایڈ 15 میلیون ډالر کومک کړی دی، او په هغه کې هغه باندې کار روان دی. دین علاوه چې د کوم خلکو کورونه وران شوي وو در هغې له لاسه، هغوی ته د مکمل کور تباشوي مالک ته 1,00,000 روپۍ وي، د جزوی تباشوي کور مالک ته 1,00,000 روپۍ وي. په ملکن ډیویژن کې 10,000 داسې کورونه هغوی تقریبا ټولو ته
کله چې مشال ریډیو د پی ڈی ایم ای د یوې مهمې غړې رابعه خان نه پوښتنه وکړه چې اکثر خلک دا وایي چې داسې ولسی فلاحي ادارې خپل کار په وخت ځکه نه ختمول غواړي چې د بهرنو ادارو نه نور فنډونه وصول کړي، نو په جواب کې نوموړې مشال ریډیو ته وویل
بالکل صحیح کہتے ہیں، بیکاز
خلک هم صحیح وایي خو موږ خپل کار په وخت ترسره کړی دی. کوم کار چې په وخت پوره نشي نو هغه کار نه وي، ولی اوس هم ډېر کارونه نیمګړي پاتې دي. کوم به چې موږ خیر وی تر سره کوو
نا کچھ ہو سکتا ہے.
د یادونې وړ ده چې دستوري په اخره کې د مختلفو ملکونو سفیرانو او د امداد ورکونکو ادارو غړو د آفتونو د نظم صوبایي اداري کوششونه وستایل. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم د کورمې د جنگونو لاسه پېښور ته تلل یو ټیکسی ډرایور سره زموږ همکار طارق ورغزی مرکه کړې ده او دغه د ژوند حالې پوښتلې. راځي چې
نرے باران دے پاس پروڑے ورونا جوارے کورمینا نصیب لرے لرے وڑے اما جنانا لاسرا کچی دواڑا سرزنا جنانا لاسرا کچی دواڑا سرزنا.
قدرمن اردن کو داو مونگ سر د کورم جنسی د بشارو د سمی ظاہر شاہ کم چے د خپل وطن نہ لرے پو پی خبر کے ٹیکسی چلوی د سر بمونگا د پ حالات خبر کو
دار تو وے چ دا ٹیکسی چ چلوی پو پی خبر کے نو دا وجہ سے دے
دا ہو جی دا حالات وجہ مونگ دل تا ٹیکسی چی دو بچولا دا رزق پا بیٹو نور سشتنے دے دل تا مونگ ہو کو نور سکار مشتنے دے کلے وطن دے نج
پی خور تا ولی رالے سو وجہ سے دے
بس پی خور تا خو متاثرین شو کنا چرالو
دا سد وجہ متاثرین شوی
بس دل تا ودا حالات خراب شو بس کڑیم روک لالی سونا دا مونگ کلی والو یا دا لور کرم خلکو یا دا اپر کرم خلکو دا ٹول رو گا تل
صرف یوازی دل تا ایک نور هم دلته خاندان در سره
دلته خاندان ټول سره دی او د بچیان جګې باندې سکولونه وای
کرایان شولې بجلی بلونه شولو امدا غرنګ نور بلونه شولو نو دلته وخت رول ته د بار څنګه دی
کلی کې سہولت دی نه بجلی بل نشته دی د کرای د کور کرایان نشته دی پټی مټی خپل دی هر څه خپل دی دلته هر څه په پیسو دی کبار وزم پیسو دی داسې تک دی کپور تنوزم په پیسو بنوځي نورې سم نشته دی
ک دومره وخت دلته ګران دی نو بیا خپل وطن ته ولې نزی الته خو عمر موعده باندې چې کم دی عمل شروع شولو دوباره خلزی آبادکاری سلسله شروع شولا ته ولې واپس نزی
یو لوور کورم کې مو یو اپر کورم کې اردوانه ته بشوی دی یو کورم روغ نه دی مونږ یو کور جوړ کړو دولس لک روپیه خرچه مې تقریبا نن نه یو پنځلس کال مخکې پی کړی او اوس هغه کور چرته په دوه درو لکو باندې حکومت مونږ ترا کوي هغه باندې نه جوړیږي اوس
چې دومره سخت وخت تیروي لګي په دې وطن کې په دې پېښور کې نو مقصدونه دې څه
دونه خو مې والا دلته اوس نورې څه مقصد نشته بس صرف په بچو باندې سکولونه وي او هغه خرچې لپاره د ټیکسي چلو چې هغه ته خرچه پی وګټو څه څه ته نه جوړ شي مثال هغه نه مثال استاد جوړ شي یا ډاکټر جوړ شي یا داسې انجینیر بل څه ته نه جوړ شي
څه کوم دغه شخړې دي هلته دوره خلکو نقصانات تو شولو څنګه وتل شي د دې غنه جنگونه
چې یو مشای ته کې تعلیم زیات وي نغه صحیح وي هغه کاروبار وي ډپټي وي چوک چوک وي چوک چوک وي بس مو سبب ته توجه کو یو بل کادر وکړو بل